تنه زده کړیلان فارغ سوي دي چې څوارلس تنه انجونې دي. عبدالعزیز غالب له مرجې لیکلي چیرې نوی ولسمشر ژر تر ژره سولې او اقتصاد ته پاملرنه ونه کړي حالات به نور هم خراب سي. او شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ څخه لیکلي خو خوست کې افغاني شروع سوي دي، نه نرخنامه سته او نه هم پر صرافانو باندې کنټرول. د ازادي راډیو مجله په څو شیبو کې خبرو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې درته چې تر دې چې آزادی رادیو مجله پیل سي د ایران په اړه یو مطلب لرو. رویټرز خبری ایجنسی د ایران د لوړ پوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې وایي د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره دې هر هغه کار وکړي چې لازم وي. دغه سرچینو رویټرز ته ویلي چې دغه سپارښتنه د اعتراضونو تر پیل دوه ورځې وروسته سوې وه. د دې راپور له مخې په ایران کې د نومبر د میاشتو اعتراضونو په لړ کې د وژل سوو کسانو شمېر 1500 ته رسېدلی دی. نور تفصیل له پریبا ظاهر نه په یوه راپور کې اوري.
رویټرز خبری اژانس د دوشنبه په ورځ د ایران د ستر مذهبي مشر د نږدې کړیو په حواله دا راپور ورکړ. دغه چارواکو چې نمونه یې نه دی اخیستي، رویټرز اژانس ته ویلي چې آیت الله علی خامنه‌ای د نومبر پر 18 دوی ورځې وروسته لاغه چې په هغه وخت کې پراخ اعتراضونه پیل شول، لوړ پوړي امنیتي او دولتي چارواکي ورغوښتي او سپارښتنه یې کړې چې د دې اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر هغه کار چې لازم وي وکړي. یوې سرچینې رویټرز ته د خامنه‌ای له قوله ویلي چې نوموړي په همدې غونډه کې وویل اسلامي جمهوریت په خطر کې دی، د نارامیو د ختمولو لپاره هر هغه کار وکړي چې لازم دی، دا زما فرمان دی. د راپور له مخې له دغې سپارښتنې سره د اعتراض کوونکو خونړي ځپل پیل سول چې په ایران کې د 1909 کال اسلامي انقلاب رئیس یې ساری نه درلود. رویټرز د ایران د کورنیو چارو وزارت د دریو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې تاییدوي د نومبر د اعتراضونو په نږدې دوو اونیو کې 1500 کسان ووژل سول. ایراني چارواکو تر اوسه د وژل سوو کسانو کره شمېره نه ده ورکړې، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې اعتراضونو کې لږ لږه 300 تنه وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیا د څه باندې 1000 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بلخوا د ایران یوې سیاسي فعالې شیرین عبادی د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې خامنه‌ای په ایران کې د وروستیو پیشو مسؤول دی.
آقای
خامنه‌ای مسئول قانونی و دوی شغل خامنه‌ای د ټولو هغو پیشو چې په ایران کې کیږي قانونی او رښتونی مسئول دی. په دې کې د نومبر د میاشتې دردون کې پیشې هم شامل دي. د رویټرز د راپور لمخې چې نوموړي پوځي قومندانانو ته سپارښتنه کوي چې هر څه لازم وي وکړي، دا په حقیقت کې د خلکو د وژلو فرمان دی.
در حقیقت فرمان کشتار رو دادن.
میرمن عبادی دا هم ویلي چې د ایران چارواکو لخوا د وژل سوي کسانو د شمیرې پټول په دې معنی دی چې دا بشري ناورین رامنځته سوی او حتی د دې په باور شای د وژل سوي شمیره تر دې هم لوړوي. د ایران په تقریبا سلو شارونو کې پراخ اعتراضونه د نومبر پر 15 وروسته لاغه راپور ته سول چې حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. بلخوا د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي رضا ظریفیان یاګانا د دسمبر پر 23 د رویټرز د راپور یو ناسم پروپاګاند بللی دی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په کابل کې د معاصر هنرونو نندارتون ته ورغلی
وزي مستقیمه نفر ته ونه وایو چې دا شایدا نفر لګ واته او چې تر ازلک فکر وکا د برکه
په هنر جاج کې لا استاد گلزار عالم سره د هنرمندانو په ستونزو خبرې کوو.
یو خو مونږ چې کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب می سی به را کولی کنه
په فنکار برخه کې ورزګان ته زو او هلته له شاعر نعمت الله حقیار سره دغه په شاعری خبرې کوو.
نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي، کچيري وز د مشاعری وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای.
په زر پانه کې به لنډ کیسه هله واوري.
د ډبی هندارې مخته ونیوله، له سپینې ژیرې خځلې لیرې کړې، کلیوالې شاته په خاورو کې کړې جامې ور وڅنډلې،
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوي شعرونه واوري. بل ها موده وروسته زړې کتابچې ګورم، خو پکې تصویر مې ده بایللې جانان ونموند.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. دغه شپې ته یلدا وایي. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمي ته پرېږدي. دا شپه ښایي د ځینو ډیرو لپاره په زړه پورې وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده، او که څوک یې په خوښۍ نمانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. پخوا به خلکو په دې شپه له خپلو ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به یې ویل، مشاعرې به یې کولې او په ګډه به یې میلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیږون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کاله وړاندې د لمر نمانځونکو له دودونو څخه وه، او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه نمانځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي، چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې ښیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو، او په پیل کې کابل پوهنتون ته ځو. تېره اونۍ هلته د معاصرو هنرونو یو نندارتون چې 22 ځوانو هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي وو. زموږ همکار همایون هیواد دغه نندارتون ته ورغلی، او د دغه نندارتون د دوو ګډونوالو سره یې د نندارتون په ارزښت او په نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شویو آثارو په اړه خبرې کړي. په پیل کې له ځوان هنرمند ترنک سره د هنر او نندارتون په اړه مرکه کړي.
ترنک صاحب، د دې نندارتون په اړه کراته وایي، یعنی څه دي پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا نندارتون چې د معاصر هنر د سټوډیو کلنای نندارتون ده، په دې کې ډیرو محصلینو ونډه اخیستې ده، او البته د معاصر هنر نندارتون ده په دې کې یوازې د نقاشي آثار نه دي ښودل شوي. دلته د هر څه څخه استفاده شوی د څو یو اثر جوړ شي، البته یو هنري او مفهومي اثر وي، ټولنې ته یو پیغام وړاندې کړي.
څومره اثر بدلته کې د څومره محصلانو دي؟
تقریبا دلته د 150 په شاوخوا کې اثر دي د محصلینو، د هر یو هنرمند او هر یو بیل بیل اړخونه لري، البته له تخنیکي لحاظه، د مفهوم له لحاظه، ځان ته ځان ته خپلې معناګانې لري.
دغه سر دی لومړی ځان را وپېژنئ.
رزیه اکبری هم یو تن دی هنرای د ښکلو هنرونو پوهنځی محصلینو نه، او اوس هم په معاصر بخش کې کار کوم، او دا مې هم یو انکشافي موضوع دی چې د خلکو ګډون په ناخودګا شکل دی، په سیاسي بخشو کې، په اجتماعي بخشو کې او په اقتصادي بخشو کې. هغه تغیرات چې په جامعه کې راځي، د خلکو نقش په هغه کې په ناخودګا شکل دی، او دا هم د هغې مخکینۍ پروژې انکشافي ډول دی.
لکه دلته مثال یو پاڼه ده، که دیوال ته ښکاري یو کس یې په بوټ ولي، که نه، یعنی څه؟
خو داسې دغه رنګونه هم سمبولیک انتخاب کړي دي، او بوټ مو هم یو سمبول انتخاب کړی دی، او په دې کې دا چې یو سپینه صفه ده او یو منفی رنګ، یو تور رنګ راځي، په دې کې خپل هغه نقش پرېږدي، او یو مدت چې پتیریږي هغه نقشونه ډیریږي منتها هغه رنګ یې چې دی همیشه تور پاتې کیږي ګرچې نقشونه هم بدل دي منتها هغه رنګ چې دی همغه تور رنګ دی چې صفه توروي
دا خو اوس دې ته څه وایي نقاشي خو نه ده رسام یا بل شی نه ده که نه دا څه ده
دې ته د هنر مرسر یو څنګه ده چې ویډیو آرټ ورته ویل کېږي چې په ویډیو آرټ کې هغه هنرمند یو اجرا چې کوي د کمرې مخته چې د هنر مسیر یو بخشونه دی او هنر مسیر مثلا کوم قالب مشخص نه یی چې دا قالب کې باید وي یا هم باید نقاشي وي یا هم دا وي هنر مسیر هنرمند آزاد پریږدي او هنرمند کولی شي د مختلفو بخشونه په دې کې استفاده وکړي
که د ټول نندارتون په اړه راته ووایې چې مثال دغه ډول نندارتونونه به څومره ګټور تمام شي ستاسو محصلینو لپاره د هنرمندانو لپاره
که د مخکېنیو ګروپ په بین المللي سطحه ټول جهان کې هغه تغییر چې په جامعو کې راځي هنر هم تغییر بدلون لري که نه نو افغانستان کې هم ګرچې ډېر کلونه کېږي چې ډېر کلونه هم نه کېږي خو ډېره تاریخچه نه لري هنر نوی نوی لږ به توانېدل دي چې هنرمندان اوس راشي دلته کار وکړي خو موږ غواړو چې هغه کوم کلاسیک او یو نواخته شکل چې هنر لري په افغانستان کې هغه تقریبا په یو نوي شي بدل شي یعنی هنر راشي د جامعې منځته هنر راشي د خلکو د ژوند سره کار وکړي که نه دا هنر چې مثلا هر څه په خپله لري مثلا یو تابلو که نه یو نفر یو تابلو کې ناست دی یعنی موږ دې ته ترجیح ورکوو چې خلک فکر ته فکر وکړي یو شی باره کې یو بدلون راولي هنر یعنی هنر په هغه مخکینی ډول نه وي لږ کوم تغییرات چې په جامعه کې راځي هنر هم خپل کار هغې سره مخته یوسي او هنر هم خلک لږ فکر ته ودر کړي چې د خپلو جامعې په باره کې فکر وکړي راځئ که نه
که چیرې دا هنر ډېر زیات سمبولیک شي که نه فکر نه کوي بیا به دا به عامو خلکو ته ابهام رامنځته کړي که نه که فرضاً دا شی یو څوک ګوري یعنی لکه کېدای شي په اسانۍ معنا ترې وانخیستلی شي که نه که چیرې سمبولونه دومره ډېر زیات شي که نه
خو موږ همدا غواړو چې واضح مستقیمه نفر ته ونه وایو چې دا شی ده نفر لږ وهڅوو چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې څه روان دي کوم مسایلو باره کې ده که سیاسي مسایل دي که اجتماعي مسایل دي لږ دې ته توجه وشي او موږ مطمئن یو چې هغه یو نقطه هم چې ده خپلو مخاطبین ته یې ورکوی شو ګرچې ټول اثر پوهېدل هم اسانه کار نه ده مګر موږ غواړو چې هغه یو نقطه یو هغه یو سمبول نه هم چې هغه نفر فکر وکړي هغه موږ ته مهم ده یعنی مهم نه ده چې ټول اثر نه پوه شي
تاسو به د ګڼو پښتنو هنرمندانو د ژوندانه وروستی حال لیدلی وي اکثره یې د ژوند ډېرې سختې ورځې شپې تېروي دا چې ولې او څنګه کولی شو چې د دغو هنرمندانو د ژوندانه وروستۍ ورځې شپې راښکلې کړو په دې اړه مو په ننني هنر جاج کې له استاد ګلزار عالم سره خبرې کړي
هنر جاج
استاد ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مکتراک او پښتنه مر سره دا کوم چې کله چې موږ د پښتنو کلچر ته وګورو بیا په دې کې د موسیقارانو یا د هنرمندانو حیثیت او ارزښت او هغه موقف وګورو کله چې زاړه شي یا هغه د هنر هغه د ځوانۍ نه چې ولویږي په ډیر بد وضعیت کې وي لامل څه دی
رومبه خدا دا چې لکه غنی خان په خپل کتاب کې دا لیکلی دی چې زه به ما خو کتاب انګلیش کې دی پښتو کې به ورته ویم چې پښتانه هنرمند خوښېږي خو هنر یې خوښېږي بخښنه غواړم هنر یې خوښېږي هنرمند نه خوښېږي نه پټانز لو میوزک بټ هیټ د میوزیشنز نو دا بدم د بدم ورغه دا مسله هم ده په ډیره سخته باندې چې کوم دی نو زمونږ د هنرمندان چې هغه د شوق نه هنر کوي که نه لکه پلار نیکه د هغې نه وي که نه هغې ته ډېرې ستونزې وي هغه ستونزونه هم را تیر شي بیا زه یو څه نوم پیدا کړي شهرت پیدا کړي خلک یې خوښي او چې کله دی ځوانۍ کې وي او پروګرامونو ته ځي کیسټ هغه وخت کې زمونږ وخت کې کیسټې وي اوس خو نشته هغه یا ټی وی ته ځي یا ریډیو ته ځي نو زه هغه وخت یو دغه تیریږي خو دی چې کله بیا هغه وخت چې کله دی ټولنې ته څه ورکوي که نه هغې نه پرېوځي او هغه ټولنې ته پکاري چې دله څه ورکي که نه او د څه نه مطلب دا دی چې ښه ژوند ولا ورکي که نه یو داسې هغه ډېر د غم نه چې بس دغه وي خو چې ګزارې روانې هغه بیا دې ټولنه کې دا دغه نشته هغسې زمونږ دغه نه ده شوي نو دې کې د دې علتونه بلا ډېر زیات دي یو خو مونږ چې به کیسټ ریکارډ کړو یو خو لمسب پیسې به یې را کړې که نه بارنو هیوادونو کې داسې نه دی لکه هند کې هم اوس ریالټي سیستم او دا شیزونه راغلي دي دلته نشته دی بارني هیوادونو کې خو باقاعده شته لمس هم پیسې داسې لکه هر چا خپل دغه دی څوک لس زره به د کیسټ اخیستو د چا به شل زره چا دېرش زره موږ په هغه وخت کې به چې کوم دی نو څلوېښت پنځوس زره روپۍ کیسټ اخیستې خو ګټه ټول دکاندار ته په دې رسېده چې لکه یو کیسټ دی هغه یو لکه دوه لکه کیسټ خرڅې شو هغه بلا پیسې جوړېږي یو روپۍ کیسټ چې ګټه واچي هم همدغه بلا دغه کېږي نو ګټه ډېره نو د دې علاج همدغه دی او دغه دا دی چې اخري عمر کې دوی دپاره څوک چیریټي شو ونه کړي دوی دپاره څوک خیرات ونه غواړي دوی دپاره څوک مرسته ونه غواړي چې دوی په خپله په ژوند ښه تیر کړي په اخري عمر کې دا دغه کاپي رایټ سسټم چې کوم دی او ریالټي سسټم چې کوم ګوره بارني وادونو کې دا دغه دی چې کوم ریډیو نه د کوم هنرمند سندره نشر شي نو بلا ریډیو دلته هم بلا ریډیو دي هلته هم بلا سټیشن دي نو هغه خو اتوماتیک سسټم دی هلته کمپیوټرایز سسټم دی بس نشر شو سندره بس د هغه اکاونټ ته پیسې لاړې شي ټی وی نه نشر شو یا د هغه سی ډي خرڅېږي یا سندرې خلک اوري هغه خرڅېږي هلته ته سی ډي نه سی ډي کاپي کولی نه شي که کاپي دې کړه دا جرم دی جرم دی باقی دا اوریجنل کیسټ به خرڅې نو څومره کیسټ چې خرڅېږي کیسټ مطلب دی چې سی ډي هلته سی ډي نه دي یا سی ډي نن سبا سی ډي نه کوي کې شي نور سیستمونه راوتي دي خو بهرحال هغوی ورته سیستم جوړ کړی دی چې هنرمند ته صحیح دغه ورسی اخری عمر کې نو هغه اخری عمر هم چې کوم دی نو ښه اسوده تېری
استاده پښتو موسیقۍ ته ډیر کار وکړه کلونه کلونه دې پښتنو ته هنر وړاندې کړه لتانه سینیئر هنرمندان به هم دې لیدلي وي د هغوی هغه د ژوند دغه اخرې شیبې چې په ډیر غربت او په ډیر بد وضعیت کې به تا لیدلي وي او تېرې شوي دي کله کله چې د دغه شان وضعیت وګوري د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي
نو دا سیدا چې د کتلې مې هم دی او زموږ سترګو وړاندې هم دی هر څه وینو ګورو دا سیدا چې یا خو ما خو پېښور کې کاروبار شروع کړو او اوس دا لکان چې کوم دی هغوی هم ورسره ورسره خپل کاروبارونه هم کوي څوک یو شی څوک بل شی څوک بل څوک دوانو کار کوي څوک د موټرو کار کوي بهرحال او بیا داسې دا چې ما هلته هم کاروبار شروع کړی و او هغه د بده مرغه بس هغه رانه یو کس قبضه کړو دلته راغلو نو دلته مې هم خیال دی چې لکه کار کاروبار شروع کړم مشر زوی مې دی نو هغه هغه کاروبار شروع کړم نو داسې یو خبره ده
کوم کوم هنرمندان ستا په وړاندې ډیر په سخت حالت کې هغه د ژوند
ګوره یو خیال استاد سی کوم هغه بیمار دی اوس بس الکانی گرزی وصال شو ابن شہزاد په ویل چیر کې کنه لګی گرزی فارج والے دے نورم گرزی دیم نشی هغه دے حضرت اللہ استاد یختیو بخی هغه ډیر په غریبای کې ډیر په بد حالات کې په هغه رسیدو احمد ګل استاد دلته چې کوم نه هغه ډیر غریبی دو حالات یې دغه دی دلته زم غیوب استاد بیمار دی هغه په ډیر بد حال کې دی نور نو دلته ماته معلوم نه دي چې کوم کوم کسان دلته دغه دی ایوب استاد راته معلوم دی خو بس داسې ده چې د وخت سره سره په هر سیس کې یو خلا راځي خلاګا راځي یو خالی زی راځي هغه داسې ده لکه تاسو وګورئ رحمان بابا خوشحال بابا سلور سو کال وړاندې تیر شوي دي که نه سلور نیم سو کال وړاندې شاعری کړې ده نو دا نه ده چې د هغه نه وروستو د هغوی نه وروستو یا د هغوی په دور کې نور شاعران نه وو شاعری چې رحمان بابا خوشحال بابا شاعری شته او موږ سره موجوده ده د هغې نه وروستو هم شاعران وو خو په دې مینځ کې حمزه بابا پورې په دې دوه سوه دوه نیم سوه درې سوه کالو کې بل شاعر پښتو کې نشته تاسو ته به نه ښکاري ډېر کم به وي چېرته نو دا خلیګا ده که نه لکه
دا خلیګا
دا بیا حمزه بابا چې راغلو نو حمزه بابا نه وروستو بیا موږ دغه کوو چې بیا هغې نه پس بیا غنی خان او بیا اجمل خټک او کلندر مومند او سیف الرحمن سلیم او اکرام الله ګران او سایل صاحب او دا ټول خاطر افریدی خیبر افریدی او دا نور سو خسرو دا خلک ټول نو دغه سی موسیقي کې هم دا اوس کوم روانه ده دا خریګا ده دا کمپیوټرایز دغه دی او هنرمند خپل جیب نه سندرم ریکارډ کوي مصرف کوي او بیا هغې د کلیپ جوړوي نو په دې باندې ځان له یو لک روپۍ لګي که نه په دې ټول هر سامان نو زه به یو لک روپۍ یو زر لګوم مصرف وکم دویم ځل به مصرف کوم دریم ځل اخر ترکمه به وکم او دا تاسو وګورئ لکه چې کوم د زمونږ په وړاندې چې کوم راغلي دي تاسو ته به هم ښکاره وي چې دغه هنرمندان راغلي دي یو کال دوه زیات نه زیات درې کاله هغوی په سکرین راغلي دي او بیا اوس ورک شوي دي اوس څوک نه پېژني اوسوک شته دی نه ولې چې جیب نه به څو پورې مصرف سړی کوي که نه یو ځل خو نه دی دا مصرف خو دغه کوي بیا هغه ادارې کوي ایجنسیان یې کوي یا چې کوم دغه کوي دا کمپنیانې چې کوم وي که نه هغه کمپنیانې دا مصرفونه کوي او دا بیا هنرمند ته هم ورکوي پیسې او خپل هم ګټه کوي
یو روسي پښتون په توګه د یو داسې هنرمند په توګه چې ډېرې سختې تنګې تر شا پرېښې دي ډېر د ژوند له کړاوونو سره مخ شوی ډېر داسې هنرمندان دي کتلي دي چې د هغوی د ژوند دغه وروستۍ شېبې په ډېرو سختو حالاتو کې تیر شوي دي په دې خاطر چې هنر ښه مخې ته لاړ شي یا په دې خاطر چې زموږ هنرمندان د خپل راتلونکي ژوند تشویش ونه لري څه باید وشي لنډ وړاندیزونه دي څه دي
دا سیدا چې لند بسو ملک یو خدا دې چې ګوره دولت ته پکار دی چې کوم زینو کې د هنرمند ضرورت دی یا هنرمندان چې کوم باسواد دي یا نم دي نو په هنر کې هپويږي کنه
بالکل
لکه دلته مخ کې دا رواج وو کنه لکه داسې تاسو ته یاد یا بنی یاد خو مشرانو ته یاد دي چې د ملي ټلویزیون مشر چې کومونو هغه یا پروډوسر هغه استاد ناشناسو هغه پکې وظیفه لرله
دې ته ورته نورو ډېرو هنرمندانو آر ټي کې دلته کار کوو
کاري کولو کنه صحیح ده دغسې په ریډیو کې چې کوم نه استاد ظاهر استاد وګڼه او ورسره استاد منور دغسې نور نو دا ځینې زمونږ دي دا نه حق په نورو خلکو قبضه کړې ده کنه نو په کار دا ده چې د دې کې ورته وظیفه لکه داسې ده چې اوس وره هلته پېښور کې داسې ده چې سکواش هاکی فوټبال دا نور لوبې د دې چې کوم لوبغاړي دي هغه بېلو بېلو ځینو کې چې کوم دی نو هغوی ته وظیفې ورکړي دي اعزازي ورزي نه تنخواه اخلي او نور خپل هغه لوبه چې کوم ده یا هغه په مخه وړي سوک په بنکونو کې دي، سوک په وابډا برق دغه کې دي، سوک په بلزی کې دي، سوک بلزی کې. نو دغه سمر هنرمندان به زما دلته افغانستان کې زما په خیال چې غونډې کې نو 1500 به نه وي، او 1500 ځای نشته چې هغه پکې کې کنه لکه هغه ته نه کار واخلي کنه لکه هلته وظیفه ورکي او بس هغه خپل کار کوي او خپل وظیفه مو
کور ودان کور ودان. مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نعمت الله حقیار چې د ورزګان د ترین کوټ اوسیدونکی دی وایي چې لیوی لسیزی را په دی خو شیر لیکي. هغه تر اوسه د شیرونو کومک ټولګه نه ده چاپ کړي، خو وایي چې په ورزګان کې داسې فرهنګي کړۍ نشته چې دی تشویق کړي او د کتاب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
حکیار صاحب، تاسو ته شراغ لاس وایو. کور مودان سچ مشتمه د مرکی کول وخت راکړي او د خبرو کول. حکیار صاحب، راتوایست پټول کی د شاعری پاړه باندې غواړو تاسو د شاعری پاړه باندې در سره خبري وکړو. تاسو لډیره وخت شاعری کوي، تاسو د شاعری پاړه باندې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو کال کیږي شاعری کوي، په دغه باندې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
تقریبا شرافت صاحب د شاعری مو ان شاء الله یو ولس کال شاوخوا کې به کیږي چې شاعری ته موږ مخه کړې ده او د شعرو سره علاقه لرو او د شعرو سره آشنا یو.
حکیار صاحب، تاسو وایئ چې 2 کاله کیږي چې د شعرو سره علاقه لري، یعنی شعرونه لیکي، قلم راخیستی دي، شعرونه لیکي. راته وایلای سي څه ډول شعرونه لیکي، څومره شعرونه مو تر دا مهاله پورې لیکلي دي؟
زما شعرونه چې دي اکثرا شرافت صاحب د مینې په واو د الفت په باره کې دي، د جانان او پات سلو نور داس، یعنی سیاسي شعرونه مو لیکلي دي، داسې په وطن پسې مو بعضي بعضي لیکلي دي، خو اکثریت شعرونه زموږ د جانان په باره کې دي.
تاسو ویل چې زموږ اکثریت شعرونه د جانان په برخه کې دي، لامل یې څه دي؟ خپله په دې برخه کې راتوایست، آیا د دغه شعرو چې تاسو د جانان په برخه کې لیکي؟
نو لامل یې داسې شی دی چې د جانان په باره کې چې موږ هر څه فکر وکړو، د وطن په باره کې یا نور داسې د جهان په باره کې موږ فکر وکړو، هغه الهام ژر زموږ وزړه ته نسر الوېدلی، او د جانان په باره کې الهام ژر تر ژره پیدا کیږي چې دغه شعر ته موږ مخه وکړو او دا شعر تکمیل کوم.
او حکیار صاحب، راته وایلی سي دغه جانان په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي. اوریدونکو دا فکر کوي په ټوله کې جانان هغه څوک ته وایي کله چې څوک یو هلک دی او انجلی سره مینه کوي، دې ته وایي جانان. څوک له خپل نبی سره مینه کوي یا څوک له وطن سره مینه کوي، په دې اړه که تاسو دغه جانان اوریدونکو ته څه واضح کړئ، په دې اړه باندې راته وایست.
جانان هم موږ تاسو ټوله پیژنو چې موږ تاسو محترم نبی علیه صلوات و سلام مبارک دی. جانان موږ هغه ته وایلی سو چاته جانان نسو ویلای، که څوک په جانان په داس یعنی په اړه کې څوک د جانان په نامه باندې استفاده وکي، زما په فکر سره ښه کار بنی. نو د جانان اخستنه چې د هغه د نبی علی سلام مبارک څخه باید موږ ټول استفاده وکړو.
د تاسو د نبی علی سلام یادونه وکړه، په ټوله کې په غیب خلک ناتونه لیکي، مثلا تاسو نن ورځ کلام راخستې دی، په غیب غزلم لیکي، مثلا چې په خپل شیرو کې مو ماغي ته وخت ورکړی دی، رنګ غشتلې مو دی، دا غ ژوند، دا غ صفات، دا غ قدردانی. که تاسو راتوایست اکیار صاحب چې تر دا مهاله پورې مو څومره شیرونه لیکلي دي، په دې اړه کاوریدونکو ته وایست.
شرافت صاحب، تقریبا د اتیا شعرو یا د دوی شعرو شاوخوا کې به موږ لیکلي او داسې سلوریزې د شپېتو اویا په شاوخوا کې، او نظمونه مې درې یا څلور دانې به لیکلي، اکثریت مې شعرونه او سلوریزې دي.
حکیار صاحب، تاسو یادونه وکړه چې مثلا زما تقریبا 2 کاله کیږي چې د شاعري برخې ته راغلی یم، لامل یې څه دی؟ د شعرو برخه دې ډېره کمه ده، لیکلې دې ډېر کم لیکنې کړي دي، په دې اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه وکړه شرافت صاحب. هر کار چې دی په تشویق سره کیږي، زمش په ولایت کې د دې په اړه باندې تشویق نسته، مجلسونه نسته، نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي، کچيري وز د مشایری وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای. نو لامل یې دغه دی چې تشویق نسته، نو یو وخت کوم په داس یعنی یو شیر جوړ کړی جوړ مکه کنه نور نو ناست خو تشویق غواړي.
او حکیار صاحب را تویل سی لومړنی شیر مکم شیر او چا وریدون کم پوسی چی حکیار صاحب څړول شیرونه د جانان پړه باندې لیکلی دی په دې اړه باندې خرات وایس
لومړنی شیر هونه په کتابچا کې را سره د شرافت صاحب د مینې په باره کې کغواړی خو زه به وستم
مهرباني تاسو دغه شیر را تویس حکیار صاحب
کچیر چیرې بیا هم نیمګړتیا په کښې کې و هغه به بخښ غواړو
الکو
وای کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو وینا که سره نکړو ما او تاسو سره په هیجو لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بستر کې فجبه که څه نوې په وپا سره په هیجو شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته واصل پر بلتانه زه و اشنا سره پوهیږو څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو وای څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو په ګرم محفل ځای کې په خندا سره پوهیږو روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې د سترګو اشاره باندې سپا سره پوهیږو بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره په مینه د سنگار کې یک تنها سره پوهیږو کنه ګورو په سترګو خامخا
سره پوهیږو ډیره زیاته مننه کوه حکیار صاحب واقعتا په زړه پورې څه مو لیکلي وه او بله خبره پوښتنه به دا وکړمه چې دغه شاعري چې مو پیلوله ستاسو استاز ستاسو ښوونکي لامل یې څه سو چې دغه شاعري ته راغلې
شرافت صاحب ډیره ښه پوښتنه دې وکړل د شاعري په باره کې به زه داسې درته ووایمه چې دا یو د خوب پر برابر باندې دا شاعري ماته پیښه شوه چې وروسته درې وې څلور ورځې پس به ماته دا فکر پیدا شوی چې ته راسه شعر غزل یو شی لیکای سې که نه بس په زړه کې مې دا تصور راپیدا شو نو هغه و چې قلم او کتابچه مې راواخیستله نو بس یو څو غزلې مې ولیکلې یو څو بیت مې ولیکله نو بعد هغه څخه بیا شاعري شوله نو شاعري هم دا د درو وصل پورې لاروانه ده نو کوم دغه مو نه دی پښې لیدلې
او تاسو د خوب یادونه وکړه دغه خوب په اړه کاوریدونکو معلومات ورکړي مثلا څړول خوب مو ولیدي چې ورسته بیا راغلاس شاعري ته
خوب مې داسې خوب ولیدلې چې داسې یو باغچه و په دې باغچه کې موږ ګرځېدلو دا باغچه خاص د زیارتونو ډکه وه په دې باغچه کې و مابین ته چې ورلو څلور زیارته څنګ پر څنګ و دوه یو طرف ته و دوه بل طرف ته په مابین کې بل زیارت و ما چې دا د مابین و زیارت ته چې سر ته ورلم د مبارک یو دغه نه غټه دروازه درلودله د خوردې دپاره ما چې لاس ورکښته کړلې خورده مې راپورته کړه د غږ وکړلې چې دا زما خوردار سړی چې وړي خو زما روزه به نه شي پاته اما سر نه کې خلاص او خورده مې راواخیسته د باندې چې راووتم بیا یو دوه ملنګیان ولاړ و د هغو سمې معلومات وکړلې چې دا چې یو زیارت و پر دې زیارت دی پیښ شوم دی مې خورده راواسه او دوی د غږ راباندې وکړ پر هغه ملنګیانو راته وویل چې دا خو د نبي علیه السلام په روزه پیښ شوه خورده دې راخیستې ده نو دغه خوب مې ولیدلې هغه و چې دغه شاعري راته پیښه شوه
تاسو وړاندې وویلې چې مثلا ما غزلونه هم لیکلي دي څلوریزې مې هم لیکلي دي اورېدونکي به انتظار یې چې حکیار صاحب غزلونه څه ډول غزلونه لیکلي دي او څلوریزې څه ډول څلوریزې لیکلي دي په دې اړه که راته وایسي
نو که څلوریزې و غزلونه نه ور سره بیا به شعر در سره شعر وکړو شرافت صاحب ځکه چې وخت تنګ و د وخت له کبله سه مو کم دغه نه وکړل
مهرباني
وای جوړه حیدری د چانګار چې انګار ته ننداره نه کې
جوړه حیدری د چانګار ته ننداره نه کړي
او اصل دا جوشه ده چې تور مار ته ننداره نه کې
وا
ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پښتونخوا تنده چې بیا په غشما تاسو ګوره پرکانی د چې اغیار ته ننداره نه کې بلې چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلې چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلې چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله سپینه احمدی د چې غدار ته ننداره نه کې ناوی پښتنه پښ په وینو سرو بدر ته یادس ناوی پښتنه په وینو سرو بدر ته یادس ژبه فدری د چې وخار ته ننداره نه کې وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي مینه مدنی د چوانار ته ننداره نه کې توره د غدار مې د گوهر په وینو چل لري توره د غدار مې د گوهر په وینو چل لري شکل غیرتی د گناهګار ته ننداره نه کې زړه دې سکون سوی بې لغشي د حیدر مخته زړه دې سکون سوی بې لغشي د حیدر مخته چغه خماسي د چې پر هار ته ننداره نه کې رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید سره
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه پام کړه هیبتی د چې سنگسار ته ننداره نکړي مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره
وا
مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره اصل تاثیر د چې ودار ته ننداره نکړي
وا وا ډیر مننه کیار صاحب کور مودان چې مشته مو د مرکه کول وخت
سم مننه خدای مو وسات خدای مو عزت وک خدای مو کامیاب
خیر
السلام
د ژوندانه د زرینو پانو څخه یو بل زرینه پانه د کیسې په بڼه راخلو دا کیسه هیله نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلی او زموږ همکاره فریبا ظاهری راوروي
زر پانا تازه پانه یې پرغوی کې شوده د پانه رګونه د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکار اسول پانه یې په ګوتو کې وڅرخوله را وڅرخوله پانه لکه لتاره پرې سوی کاغذ باد زنګه وانګه پرې وته د ونې پر ځیژه ډډه یې ګوتې تیرې کړې له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندې غوندې پورته سوې وې زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای هلته غلی کښېناستلی وای د چرګې کغاس وه زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل د دیوال په لور ورغی سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته پورې غاړه یې د دیوال لور ته را بوټېدلې بوټې پر امسا را کش کړل د بوټو شاته تیر سو ځای تنګ و د ناستې نه و جامې یې له لمانځه وتلې د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې سر یې پر دیوال کېښود ملایه وچه سوه له ویاله بیرته پوره ووت د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ ژغ وخندل د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي هغه وڅخستل ورپسې ګړندی سو امسا یې له لاسه ولوېده د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه امسا یې په خندا ورته ونیوله ده بد بد ورته وکتل کلیوال ورته وویل حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی حاجي د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست د ډبی هنداره یې مخ ته ونیوله له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې ماشوم څیرمه ولاړ و پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم حسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم حسې نه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشه چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، ماته د خپل کلي دیرا منګی چلم را یاد شي، په ما مینه په ما ګرانه یا بې وسه آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یا بې وسه آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانہ واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، آئے ہائے خالونا، ظلم کواز پہ خوشالیم آخرت بدر نکو ما تپو سونا، ہے تپو سونا، داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشب بغدو دیرا ولم جانانا، راشب بغدو دیرا ولم جانانا،
سر سر تور کړ خو په سر اسمان ونه موند، او رڼو اوخ کوی هم چیرې گریوان ونه موند، کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند، ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلی خو تا په مینه کې له سره تاوان ونه موند، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللي جانان ونموند، د محبوب ټوله مزدوري دي شي په سین لاهو چې، د محبوب ټوله مزدوري دي شي په سین لاهو چې، د لیونۍ شونډو تر اوسه پې ځوان ونموند،
چمیندر باندی
سہرائی سہرا تری وی
آواز کرے
ما بس کڑے کا ہر سوے چمیندر باندی نوے 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 چمیندر باندی چمیندر باندی ما بس کڑے کا ہر سوے چمیندر باندی نوے 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 وې چې مې اندر باندې نه وې او هو